باندې دا خبره و چې دا کس پوډری ده، دا کس دا سنز لري، په هغه صورت کې دی منلې نو دلته به د جلې پر ځان باور وو، ځکه تل به دا ویل چې ما منلې. خو اوس چې چیرته دی جلې نه دا خبره پټه شوې، او اوس دا له دې خبرې خبره ده، او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي. زه مطمئن یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده، ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و. او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تعامل شوي دي، هغه تر یو څه وخته موږ تعاملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي، او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی، او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کیږي، چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده، او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو مینه ورکو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي، او دا داسې واړی که ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده، نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري، هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدي فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدي په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کومې ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لاره نه وي دا د فسخه کې په دې کې هیڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هیڅ نوه ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي هیڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړې په جبر یې تیر کړې، په تعامل یې تیر کړې، ښه دا ده چې یوه د واده ورځ خرابه کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند د خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنی څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډری سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده، او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړي. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي، او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي. له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلۍ ژوند کولای شي او که یې نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي، نو په واده دې اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره هم تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چېرته ستونزې پیدا کیږي، بیا د دې لپاره، د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوز د پسخه کم، د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخ څخه هم که چیرې له کوژدي وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته را بولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دی یو بل سره وپیژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپیژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخ کول چې دي زما په شخصي اند باندې کومه مشکل نشته دی، ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسېږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسېږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسېږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپیژني، یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه منګه د افغانانو دود دی، هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دا شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزدان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مادې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسېږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی، هغه په دې معنا چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسېږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد ترسره کړی وي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلکه نیسي چې مثلا موږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي د کوژده سوي د اوسې فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی شي؟
کله چې یو انسان کاغه جنوي که هلک وي راضي نه وي واده ته نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، یا هغه ایجاب او قبول چې ده هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې ده باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی ده په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو دغلته څومره د دې ځواني نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق تر نه اخلو هغه که د دې مثال د هغه د ژوند د ملګري وي، هغه که د نجلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو تر نه واخلی او کله چې مجبوره کوي یو چې شته په زوره باندې پر هغه کوي نو دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره وایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی ورباره چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به څه وي؟
ګورئ دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورئ او اسلامي نظر نه وګورئ، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه نارینه دا ډیر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو باندې کې خلک تر خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډیر حیاتي شیان دي په دی باندې غږیږي نه، دا بیله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډیر زیات واضح شوی دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي. په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي، چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کې ریش په افغانستان ولې په سنتي جامعې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي. نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد هغې هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته، د افغانستان هغه شرایطو ته، هغه دین ته چې نهنوي سلنه خلک مسلمانان دي، د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او همکارۍ سره د دوو شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي، او د دوو کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند دي او که د هلک ژوند دي چې دا تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب، یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بله، دا مخه خلاصه وکړه دغه حالت. زه په اخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامع ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان څه شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني. په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني، یو ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده، چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو، چې آیا د دغه کس سره ته غواړې چې کوژده وکړي، ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دا د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو خور ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خلاصه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري. نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه عقلن چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچیرې په دې پړاو کې دوی ته ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخ کې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما، د آزادی ملما پروگرام ته راغلاست. قدر منوریدونکو، په نننې خبرونه کې زه احمد تکل له یو بلې ځنګړې مرکې سره ستاسو په خدمت کې. نن د خوست ولایت له یو منلي هنرمند او ولسی شاعر سره د زړه خوله کوم.
کلو کلو بہارا چار دیو والا لارا ناراجے نپوے گم دا دیکھ والا دے غور گا سر دے پزن گن جاڑا ماں جدا لیا رکھوں بالکل جاڑا ماں سمک سوئے خنن سے گلنا دوگو بہارا راغ پچگو جگو رونا دوگو بہارا راغ پچگو جگو رونا خیم سر دے پزن گن جاڑا ماں جدا لیا رکھوں بالکل جاڑا ماں سمک سوئے خنن سے گلنا دوگو
لسندرغاړي د لاور خات سره چې یو وخت غمزپلای و خو ورسته تخلص خات شو خو چې خات شو نو د خلکو د خادولو فرصت له لاسه ووت ځکه په افغانستان کې پر موسیقي بندیز ولګیت د دې مرکه په پایل کې مې لخپل ملمه هنرمند څخه پوښتل چې ځان په خپل ژبه تاسو ته درو پیژنې
دلاوریم د خوست ولایت د تنیو د ولسوالۍ مربوطیم پهلن د خوست ښار شمال پنځه کې اوسم د مقصد د خپل کلی نه لري په ښار کې اوسم سندرغاړی یم د ولسی شاعر یم همدار دره د ادبی لیکنې شاعری کوم خدا چې موږ په ولس کې په ولسی شاعر مشهور یم ډیره د سندرو مشورتیا مے دے ولسی سندر مگر شرای لغت ورتا وای دا لغتون ہم قوم ولسی شعر مے دے خلق تے جانی ادبی شعری مے بیا دا ادبی ملگر سرا دا گا کوئی گیشے ادبی شعری کوي
ډیر ښه خاصه پوس وخت کې چې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګیدلای تاسو څه کوي وخت په څه شي تیروي او په هنر سره څه کوي
نو هنر خو دلته په بشپړ ډول بندیز دی کڅو کې کوي هغه نیسي خپکیږي بے عزت کیږي کڅو کې په پټه کوي هغه د خپګان نیول سره ګواښ سره مخامخ کیږي چې باندې ځان عزت ګران وي هغه به دا کار نه کوي اوس نو مجبور یو دلته په پرتیو کاروبار تل حل نشته بس نو وایي رزق آسماني دی خدای مرا باندې خدای زره هم په تامه کوم غوند چیرته یا څه مصروفیت پیدا شي تر اوسه کوم کار نه لرم په خو به دا پروګرامونو ته تلو د کې به مصروفونو اوس په حال کوم کار نه لرم
زما د پښتنې یو برخه ده هم و چې ما ل خپل هنر سره تاسو څه کوي اوس
نو دا موسیقي او شاعري دا دوه درې برخه یو شاعري لري یو لسی شاعري دا یو ادبي شاعري دا او بیا کله چې موسیقي سره یو ځای کیږي دلته بیا دریا ما نړۍ وصل کیږي دا غا تمرین چې د موسیقي سره دی دا غا کته سره باندې ځکه چې زه اوس نه دلته ملګری لارم ټول تللي دي څوک چېرته څوک چېرته یو داسې بجام سمه ځان سره غږوله خو هغه هم نه لرم د تمرین دپاره څه نه لرم داسې آواز خو بندیز نه شته کله کله موږ نه ملګري کې نو همداسې موږ وچه ګوته ورته وایو دا وچه ګوته خو همداسې چې لار باندې روان وو دا زمزمه کوو خو هغه کومه معنی نه لري ځکه چې د آواز بیاغي کېږي د سور نه وځي دلته اوس د جمهوریت کې ډېر رار څوک راووتل مقصد دا یو ستر لوی علم دی شاعري بیل جهان دی موسیقي بیل جهان دی دا ډېره خواري غواړي زده کړې غواړي آواز جوړېدل غواړي خو بیا دلته اوس د پښتنو کوم خلک چې راووتل داسې بې استاده بې طریقې هر سړی لګیا و نو پښتنو کې ډېر کم خلک دي چې ذوق لري او په دې اصولو پوهېږي خاصتا زموږ په سیمه کې خو به ټول شپه نه راووتل دا خیر وختو کې هر چا چې پیسې ولیدي بس نو به نه روشي سندره ووایي راووځي خو به اصلا کې ډېر ستر لوی مسلک دی بدون د ساز نه بدون د رسل او تمرین نه په ښه منظم ډول چې نه وي نه کېږي دا چې څوک یې کوي هم چې بې منظمه وي زده کړه ونه لري د هغې لکه بیروخه بوت دا ډېره خواري غواړي د استاد لاندې کار غواړي حتی ډېر داسې اقتصادي سندرغاړي دي پنځه پنځه شپږ شپږ استادان اوس هم لري دومره ستر علم دی
خاط صاحب تاسو له چا سره شاګردي کړې ده د کوم استاد سره مو د موسیقۍ درس ویلی
بله دلته خو هغه پنجاب کې یا په هند کې هلته خو ما لیدلې نه دي پاکستان مې لیدلې ده خو هند مې نه ده لیدلې خو را دي میډیا دي طرفه یا دي معلوماتو دي طرفه هغه هلته کورسونه وي خو ډېر منظم ډول افغانستان کښې مو خو زموږ سیمې چې دي غرنۍ سیمو کښې لکه خوست پکتیا وزیرستان دا که هر څوک همداسې په خپل سر را دانګي موږ هم په خپل سر لومړی سر کښې مو لغتونه کول شرۍ ورته وایي زه په شرۍ هم ډېر مشهور یم خو بیا وروسته پوه شوم چې یاره دا ټوکې نه دي بیا یو استاد و شرخیل په نوم اوس مړ دی خدای دې وبخښي څه وخت کمه شاګردي مې وکړه هغه بیا رانه بېدارکه شو نو بل استاد اوس هم شته خو ډېر ضعیف دی بېچاره استاد خوشدل نمېږي مشهور په خوږلی دی هغه مې استاد همداراز شیرحمان استاد کیبورډ غږوي ډله کښې راسره ډېر پاتې شوی دی همداراز محمود ربابي دی زموږ د کام دی تڼی دی هغه اوس هم ورسره وینم خو هغه مجلس خراب دی ځکه چې دلته کاروبار نه شته نو د تبلې په برخه کښې همدا شیرحمان ورور میرحمان نمېږي یو شکره وي چې شکره ورکړې اصلي اصولو کښې هغې ته استاد وایي نو دا خوږلي استاد خو یا خوشدل یا د دوو استادانو ته ما شکره ایښې وه د نورو نه مې همداسې زده کړې کولی د تبلې په برخه کښې هغه د غزل تګ او راتګ چې دی او دومره پټې سترګې مقصد نه یم چې سړی هغه یو یوتان د دې لار مې پکې پېژندلې ده
تاسو د موسیقۍ آلې هم غږولې
بله موسیقی ډېر لوړ شی دی دا وایې نه کوم زه وایم چې خو خیر بیا د استاد استاد والا موږ خلک ورته پیر استاد وایي پیر استاد سړی یو څه اندازه سترګې سړي دومره یې څه نه څه استادانو راګرېګړی تال بول د غزل تګ را تګ راښودلې وو بجام یې هم غږوله ځان سره هغه خپله خالیګانو په ورډکه وه نور خو دا وخت خو پخوا به چا بجې نه غږولې بیا دا بجېرې واچوې هر سندرغاړي ځان ته ایښي که زده یې که نه زده ګذر حال بجم غږومه دا بینجو چې ورته وایي اصولي خو بینجو نه شم غږوله خو د خپل ځان سره دا غم ایښې به مې وه پخوا د خپل غم غم لږ لږ لاس مې ورځي دا هر یو بیل بیل جهان دی د ټولو نه کوم شی لکه رباب ګیټار دا شیان چې دي دا ډېر په مشکل غږول کېږي ډول که ووایم چې موږ په خوست کښې به قسم قسم خلک دي هسې کدرازول وي یو څه تګ را تګ راته معلوم دی خو مقصد غږولی مې نه دی هغه څه چې په اصولو کښې دي هغسې نه شم کولی نو داسې وګڼه چې نه یې شم غږولی ځکه چې ما په دې باندې کار نه دی کړی ما ډېر کار په قلم په لیکلو کړی دی په زبني شاعري مې کړی دی او طرزونه کنفوزونه مې جوړ کړي دي کله چې یو څه نه څه راګرېګړی سړي ته معلوم شي بیا نو زما ما ته هېڅ شی هم نه و معلوم چې ما به د طرزونو کښې دماغ کار کوو ما طرزونه داسې مشهور وو شاید ما به نور سندرغاړي واوري نو ما د خوست پکتیا سندرغاړي اکثر پیژني نه پوهېږم لارو بار به مې څومره پیژني خو نن سبا خو میډیا ده چې یو عادي غزل وکړي ټول جهان ته رسېږي خیر اکثر د خوست او پکتیا سندرغاړي را سره بلد دي د ما طرزونه کنفوزونه دوی ته معلوم دي هغې بې علم او ما څه خبر هم نه وم دا شیان به مې جوړول کله چې لږ یو دومره څرک راته ولګېده نو بیا یو څه نور هم ښه شول نو ډول کې ما کار نه دی کړی نور نور لیکنې په بڼه کې ولسي شاعري ادبي شاعري لغات یا شاعرۍ همداراز د طرزونو جوړول داسې ما ته ګوډه به مې ځان سره بجم غږوله دا مسلکونه په واک کې لرم
دلاور خد ډیره زیاته مننه چې په ازادي رادیو کې لمنګ سره خبرې کوي وړاندې په خبرونه کې ستاسو د هنري کارونو په باب نورې پوښتنې هم لرو اوس کولای شي یو زمزمه د یو څو ولسی شعرونو یا غ شعرونو چې تاسو په خپل ویلې یا د شوري او لغات چې تاسو یاد کړل یو څه را ته زمزمه کوي
bale pastar go lughat se di aga mukabala ki kigi دفتن کیږي په البادیا کیږي لکه چې اوس ته ما نه غواړي جواب درکوم لیکل چې مې نه دي دغه څه ژوندې بڼه پر روان چا کې جواب درکوم دا سه هغه سوال جواب دی منطق دی وای چې په خوا به مرکه شاعرانو خلاصول لکه دا و به چې شواده ملکانو کو ځای به شاعرانو لغات ته کوم شاعر به چې پړ شنو هغه بل مقابل طرف به د هغه به مخکنات کو په هغه به د وی خلاصې دی او پات شو نور زمزمې هغه به در تاو کما لغات خو ست څوک نه ویږي هغه سره به کوي کنه اس نه کیږي او زمزمہ به در تاو کما
مهرباني
نو ما غزلم هغه ډیر به وګ دستان نه هر غزل یو کیسه لري خو خیر ته ته به صرف زمزمہ وکم نور نه څه پکی دی هغه به رښتیا وي صحیح ده
او مهرباني
ما ویل کی سخرات ته رکړه رنڈیا تو ویچ مہے رکڑا ما ویل کی سخرات تے رکڑا رنڈیا تو ویچ مہے رکڑا منت چستان شولم بلم منت چستان شولم بلم و خمید گوچھ جو تڑے رکڑا اندھیرا تو وچ ماہے رکھا داو دواد پیخل مین احساس داو دواد پیخل مین احساس دمرائی جذبرا تبر سے رکھا اندھیرا تو وچ ماہے رکھا کرم غمزہ پلے دلاورا حیران کرمے سمز پلے تلور حیران ریگ پو چڑا نشا پے رکڑا لنڈے رات ویچ ماہے رکڑا نو دا یادونا باید وکم چھے دا تخلص ما بخوا دلور غمز پلے و بیاد مشر شایر کیر سے بو کروان پو اجازا دا دا پو گفتانا ما دا تخلص دا دیر شایرانو یو زنګړی غونډه وا غونډه به ورته وایو تو سواره تیره مرات کې دی معنی دا غوښتنه کول د تخلص بدل کا خو ما بدل نه کړ زمي نه پکې ده در سره یو مرحوم ملګری نه خو او بل اخر مشکلات ډیر شول ملګری وختنه ډیر شو یو سل پندیش کا څه ایران وی تقریبا چې د دوی په مشوره ما تخلص بدل کړ غمزه پلی نه مې خاط ته واړو
تیره زیاته مننه د خاط تخلص مو مبارک شه خاط صاحب وړاندې په خبرونه کې به بیا هم له تاسو یو بل زمزمه هم واورو اوس ځینې نورې پوښتنې دي تاسو درس ویلای مکتب مو څومره ویلای
درس مو هغه وخت زما پلار دی بوټو په وخت کې پاکستان ته مهاجر و هغه غربت دور و هغه وخت کې نو بیا پاکستان کې موږ فارم کې چې هغه وخت را ته دیږي دا سره اول سږیته سږینه درګته درګ منډي مې هم شاکې یو ځای والته د سیاب تعلیمي مدرسې په نوم مکتب و دا سیاب تعلیمي مدرسې په نوم تور ما زمينه نه درلودل یو دنیاتو یو پښتو یو حساب تقریبا دویم سم پورې مې مکتب وایو دا دریام مې ترنیمایي پورې مې دریام سم ویلی و چې بیا مې پرېښی دا یتیم ما یو مور مې وه نور مې څوک نه و چې ما ته یې ویلي وای چې مکتب ووایه بس نو بیا ګډوډۍ کې سر شو هجرت دور و انقلاب او بمبارونه او جنگونه او شهیدان برتل هغه وخت کې وژنې میرم شاته خپل رقم حال واغه وخت خدای دې بیا نه راوړي. نو مکتب بیا نه پاتې شو او بیا مې دا شعر شاعري کې سیبه مې ډېر خوښولې او کې سیبه مې لوستې مکتب نه شو وتم لوستل مې کوای شو لیکل مې نه شول کوای. بالاخره مې دا کیسې چې کله په شعر راغله بیا شعر ډېر خوند راکړ. بیا مې د شعر مطالعه شروع کړه او باید یادونه وکړم چې مکتب نه مخکې کوچنی چې دغه ودونو کې یا به څوک والکان پیدا شول رواجو چې شپې به هم په تېرول او شپې دا کوکونه به مو زنګول د ګډلې غوندې شاید دا به مو په خلو نیول. په دې کې بعد سندرې زمزمه به ما کولې دا د خدای دی او به خیمر بیګ صدمت خان شاعرانو د دې لغات یا شعرۍ به مو اورېدې دا غنه تشویق شوم. نو ډېر کوښښنتوب کې به ما دا شعرۍ لغات کول. بل اخره بیا چې کله دا مکتب نه پرې شوم کتابو مطالعه مې شروع کړه کې سیبه مې لوستې. بیا چې کله په شعر راغله شعر ډېر خوند راکړ. بیا مې ډېره مطالعه په شعر کې وکړه خو هغه پاکستاني شاعرانو لکه علي حیدر جوشي عبدالوهاب دستي سنگر جمال نور داسې ډېرو. بیا خو څه چې راغلم دلته مهدي صاحب چینار رادیو رئیس دې هغه وویل دا د خوشحال خټک رحمان بابا حمزه بابا دا مطالعه کړه دا شاعران څوک نه پېژني کوم چې ته مطالعه کړې دي. یا ما غم مطالعه مې ډېر وکړه او دا غنه مې ختم صحیح شې املا مې سم شوه او شاعري مې ور سره ښه شوه. یا مې ډېر لوستنه کتابونه ولوستل. تعلیم مې نشته خصوص په خال مې کورس کې ځنه چې ولای ولز د کیږي مې انګریزي کورس دی. نور روزګار یې مزل مې تنګ شو. هم غي بس هم په دې ډاکټر چې ختم شي بیا سټارت 1 کې یو سات کې نه مزات با کتابونه وای مضمون از رخص کې وایم ځوان چې زه خدای مې ربان نه ګونې دومره څه پکې زده کې.
مخکې تاسو یادونه وکړه چې خو تاسو خو هنرمند یاست او سر و کار مو له موسیقي او د موسیقي له وسایلو سره دی. نو یو څه د موسیقي وسایل خو به مو هم درلودل یا په کور کې یا په خپل دفتر کې هغه د موسیقي وسایل مو وسه کړی دي.
یار نو په بخن سره دا مرکه ما ډېری کړی دي اډیو غانو کې دا نسته ګرافي خبره مې ډېری کړی بعد مې تر راځي خو دا امرت پرتک سره استون مشکل به شي ډېر شول. موږ کام شي دای بو تړیو نمخ کې جګ چټي ډېرې دي وژنې تر برنې تاسو ورته تر غنې وای دا ډېرې دي. نو څه ستونزې دلته مړه ته پکې شې څه جنگ وشو نو بچای مې زخمی شو دا نو قبل ته یوړو. نو خدای شته چې دی وخت کې کارونه هم ختم شول. زمام چې څه واسو آلته مو بس هر څه د لاسه ووتل څه چې راپاتو څه چې الې وي هغه باندې ټول خلک چې ما پېژني پوهېږي ځکه ما د دې خرڅولو دپاره یو بچه مې درلود هغې دپاره مې پوستونه وکړل دا هم ښه نه خرڅېده هغه مې خرڅه کړه. یو خو دا چې یاردم مویل چې ښه مخه کور ته تلاشي وانخلي حکومت نو دا خو دلته باندې کېدای شي سړي د کور بې عزتي وشي چې یو سیمو خو خلک پېژني نو ډېرې خبرې ترې جوړېږي. بل دا چې ضرورت هم وه ضرورت مې به یو څه اندازه هغه دغه واسه مطابق څومره چې خرڅ او شپوره شو هغه د شین هم ځان خلاص کړ. نو ځکه اوس نه لرم که نه لرلی مې ما چې څه شي به چې خوند راکړه کوم به چې ښه شی واخېست به م کوټه کې به 15 دانې شپږ دانې هم راسره وي اوس په الحال شی نه لرم.
نو چې هلته موسیقي باندې بندیز دی د ستاسو باجا یا هارمونیا چا واخېسته؟
مقصد یو ملګری سره مې اول مرچا کړه په هندي برجه یو څه پیسې راکړې بیا مې هغه هندي بجم خرڅ کړه. نورې خلک د غرونو اطرافو کې خپل کور کې خو ورته کوو پټه غوولای شي اره تمره غو خونښته مقصد به ګاټ کار نه تر اخیستل کیږي. ما ځکه د لا کارت کړه شاو وخت مې ضرورت هم پیرا پکړ او کور کې زغه غوم هم نه ماتره اوسه پورې کور کې بجانو در اخلاص کړي ځکه نه وړم چې تم اب بچیان په دې لار روان شي. دلته د پښتون کلچر کې شوق شته پیسې هم ته مصرفوي خو زه تڼای مار څوک ما پېژني کله چې زه چا بد شي بیا بل نه ماخلي. نو دا ما نه غوښتل ما زما اول شوق و زلمیتوب و وروسته بیا ور مجبور شو ځکه د کار نه ووتو په همدې کې وخت به لګېده بل کار نه ووتو. نو ما نه غوښتل چې زما به اولادون دې اولادونو کې څوک دې ته تشویق شي بجانو کور کې نه خلاصه کړې نه مې غږولې دا نه زما کور کې څوک دې سره علاقه لري بس یوازې زه وم. شغه غولم
ورسته لدې چې په موسیقي باندې بندیز ولګید خاتسب لغنه ورسته تاسو د ژوند او د روزګار لپاره څه کاروبار کوي
ولا نو ما سر کوول چې زنه خبره خلک چې دا سپیکر ونه کی مخه پښتانه یو واره خبره پایب لري څو پیکر ونه کی چې دا سوال غړای شوای دا که زه کدا رډیو ولام ډیر رغل ډیر مرکه مو وکړې شاید تاته مې یو یاد ونم کړي څنګه یو څنګه یو بن سټو نه دی دا غم خزان تا کار وړي کنه خپل کار وباسي خو په خل ولا که اس کار هم لرم اوس وخت بس د خړای لته پرته خړای مې روان دی تلاش کیو غوند سب طریقہ وشي تر اوسه پورې خړای دی بیا به وای چې دا سوال پیدا شي چې نو څنګه روزي پیدا کوي څنګه روزي رسن خړای دی خاصه ملګری چې امریکای ته دا سہولاتو کې لاړل هغه کوم کوکو اوس هم یو نیم ملګری څنګه دلته مو خلک پیژنې یو نیم ملګری پیدا شي کله چې سخت مشکل راشي یا ضرورت پیدا شي الله مې روان ذات دی
ستاسو سندره ثبت شوی هم دی او که یوازې تاسو په محفلونو کې سندره ویلې
سبا وایم تقریبا دا د زدای رادیو نوم هم خپل منځسي پروګرامونو سندره اوریدلې دي خپل هم ثبت کړی دي سټوډیو غانو کې ما پر دې غزل ډیر نه وایل مو پروګرامونو کې هم خپل طریقه او خپل غزل وایل هم تر ما یو حمزه بابا د خوښ شاعر و یو نیم شایب حمزه بابا ویلې نور پر دې غزل نه دی ویلې ارته به خپل ترتیبول او درس به خپل ځان تم په شډیو غانو کې خپل سبتول مصرف به خپل په کوچ شي بچ خوان را کې یو نشایبه مې ځان ته غم شته دا مې په لور ولاب شته درس قبل تلویزیون کې ارشیف کې مو هغه بغوخت کلا کلا لغات او ولته وشلاړو به مو ورته ول چې سنگر یې مې یو لغات نه دی ماته ارشیف دې فارم غزل سب کې دغه خوس محلي تلویزیونونو کې یاد اولای کی تلویزیونونو کې د کې بوي ما ډېر شهرت هم نه دا کړې زه ډېر په خانه لګیا ما ډېر خلک راو وتل ډېر نومي جوړ کړه اوس چې لګیا دي دا ما په نسبت ما شومان دي تقریبا ما شپږ سال یو کینې سال هو سال کال عمر دی ما مرم شا کې کو وو اتو کال او مشدا تومره بازونه ارمنو خو زمزمې به مې کولې تا ته مسر کې داونه وکړه دا محلی یا داخل افغانستان کې چې کوم رادیو غانې دي کې پروګرامونه شته تاسو رادیو غانې هم سب دي تاسو سب فائدہ پوي نه شون ته کوم ډول سب ښه خو البته نومره مشهور زنه ملکه تا ته وایم چې زه یا امر خل غوندي یا هارون پاشا غوندي بل دا خپل وړې هسته دي دې ځای ته موږ راځم نه نو تر دې حدا پر شي دا ونه مو وکړه دومره سب شته استډیو غانو کې استډیو غانو کې یا تلویزیونونو کې د دې پارشیفونو کې وې نو اوس نه په جن څنګه وې په دا هغه کوم شته پیچونو کې خلکو سره شته ډېر خلکو د موږ د لغاتو دې استډیو سب غزلې دې مې پرونه غزلې تشکرې باندې لګولي نو دې باندې نه په ګان چې ما به څومره مزل کړی څومره مینوال به یڅوک به یاوري نه به یاوري چا سره به وینه به وي
ډیره زیاته مننه چې له ازادي رادیو سره مو خبرې وکړې خغلی خاط که په پای کې لطفا ماغه یو بل زمزمه د خپلې یوې سندرې چې ژمنه مو کړې و کې د مرکه په پای کې راته وکوي
کوم دا په سترګو انتظار ته چې غمونه هو بل راوړي انتظار ته چې غمونه هو بل راوړي دسل گیو ترنم میں حسر راوڑی ہو انتظار تک ہمو نہ ہو بل راوڑی او خون یار اور در سر سر پردی کی گی او خون یار اور در سر سر پردی کی گی او خون یار اور در سر سر پردی کی گی نوید واخمو نواخلی اوصل راوڑی نوید واخمو نواخلی اوصل راوڑی دسل گئیو ترانم میں غزل راوڑی او انتظار تچے زمونا ہو بل راوڑی ارما خام می دعا ورت پخلاوی ارما خام می دعا
ار ته پخلاوي تر مخام ما مدار ار ته پخلاوي چې سهار مې څوک تر خار په سایکل راوړي چې سهار مې څوک تر خار په سایکل راوړي دسل گیو ترانم مې غزل راوړي او انتظار تر شیخ مونا هو بل راوړي دلورا برمن ماچ پتنگ دلورا برمن ماچ پتنگ دلورا برمن ماچ پتنگ ساتر دارا چی سکھ سوے گوگل راوڑی ساتر دارا چی سکھ سوے گوگل راوڑی دسل گئیو تارا نم میں غزل راوڑی او انتظار تا چی خمونا ہو بل راوڑی
دیرہ دیرہ زیادہ مننا د لاور خات د خوست محلي ولسی سندرغړی چې په دې خبرونه کې مو لمک سره برخه واخیسته د خوست ولسی هنرمند او شاعر د لاور خات سره مرکه مو اوریده تر بلې مرکه د خدای خدیوي
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
رانش دے تو وی وی شبيكونا